میکروفونم به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د وسلوالو طالبانو استازو له ډیرو نندریو وروسته پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. قدر من اوریدونکو د هرڅ د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پرون پیل کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه: د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او له 40 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس د دفاع وزارت د یوه چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 140 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودېدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوه اونیو کې به دوی اسناد څېړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین د 19 ولایتونو په 109 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 9 په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي.
لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې له مخکې نه و اعلان شوی د یمن بندري ښار حدیده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تېره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اور بند او د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر حدیده ښار
حسی ملشی چې ایران ملاتړ کوي ولکلري. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګي سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په تور د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړې او د ویزې بندیز یې پرې ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو حق لري د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. اورستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. همدې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې له خپلو ملي ګټو لاس واخلي. پیسکوف زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د خبري برخې د لنډې برخې اوریدو ته رابولم. له ډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې مثبتې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبې خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیرې بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیرې بیا د طالبانو له هغه خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکز نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی دا روښانه کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قوماندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یوه حده فشار زغملی شي خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړي شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکر اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بنبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قطر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به له افغان هنرمند سیدا ګل مینا سره په مرکه کې واورئ چې سر او راګ څه شی دی.
چې دغه علاب کې لکه مثال خبر
سادا نیری سا
دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه علاپونه پکې کن
سارے ما بدا نیری سا دا نی پا ما بگا مری سدا نیری سا.
د دې جالبې مرکې د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څیړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. له بلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده، نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو د سیړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شته، از تصنیف شروع یا به بررسی به تحلیل
دی. وایي مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله دې وروسته هم شکایتونه موجود وي، نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنیو پایلو په اړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په خپلو ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډېروالي له امله ښایي دغه کمیسیون په خپلې پخوانۍ پرېکړې یعنی د کابل د رایو په باطلېدو ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسیون په داخل کې مالي فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سر یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دی وایي کمیسیون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیې په جدي توګه وڅېړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو د نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون پرانا کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. ښاغلی رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطلدانۍ کې غورځول کېږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر کمشنرانو نه رسیږي، چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي، نو یو بل ناورین به وزېږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لپاره مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.